چې نن د عاشورا مراسم څنګه تر سره شوی دی په ځنګړې توګه ویل کېږي چې ځینې چارواکو هم په دې مراسمو کې ګډون کړي. لودین صاحب خبرونه ته ستړی مشي، په کابل کې د دې عاشورا په مناسبت غونډې څنګه روانې دي او تر اوسه پورې څه نوی خبرې شته چې اوریدونکو سره شریک کړي؟
ډېره مننه انسیب، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د کابل سربیره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د عاشورا د لمانځلو په مناسبت او د محرم د لسم په مناسبت مراسم جوړ شوی دی. په کابل کې دغه مراسم د چارواکو له ویناو سره پیل شول. تر اوسه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت غونډه خبرې کړې. دغه راز د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش په یو بل غونډه کې برخه اخیستې او خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د عاشورا په مناسبت غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وویل چې افغانان په اوس وخت کې سولې ته اشد ضرورت لري. دوی ویل چې موږ له توسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو د ټینګښت ترڅنګ دا هڅې هم ګړندۍ ساتو چې خپل افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کو. یعنی په یو ډول سره ویل چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي نو د هغوی لپاره باید پیاوړی افغان ځواک تر څو له هغوی سره مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش هم د عاشورا په مناسبت یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. د څو شیبې وړاندې وینا پای ته ورسېده. هغه له خلکو غوښتل چې په دې ورځ د ځانونه نه وهي، په دې ورځ خپلې وینې بې ځایه نه تویوي، او غوښتنه وکړه هغه کسان چې د حضرت حسین عاشقان یا مینان دي هغوی باید په دې ورځ د وینو بانکونو ته ورشي او خپل وینه ورکي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش لاندې خبري وورو.
بجاست ما از مردم افغانستان مخصوصا از جوانان و محبان و پیروان امام حسین علیه السلام بخواهیم که به جای اقدام و برخی از برنامه های دیگری که در بعضی مناطق مشاهده میشه مانند همزنی و یا استفاده از زنجیرهای تیغدار و خون ریختن با این شیوه ها اقدام کنند به اهدای خون خود و بانک خون امام حسین علیه السلام تا مردم ما، بیماران ما و مجروحین ما از خون آنها استفاده کنند.
د جمهور ریاست دویم مرستیال په داسې حال کې له خلکو غواړي چې د بانکونو وینو ته خپل وینه ورکړي چې دا مهال په افغانستان کې په اکثرو روغتونونو کې بېوزله ناروغان د وینې د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي، او حتی اکثره ناروغان دا وس نه لري چې خپل ناروغ ته وینه واخلي. په همدې حال کې د جمهور ریاست پخوانی دویم مرستیال کریم خلیلی هم څو شېبې وړاندې په وینا کې وویل چې هغه کسان چې په دې ورځ وینه تویوي باید د وینې له تویدو مخنیوی وکړي، او دا یو ناروا کار وباله، او ویل چې باید ورشي خپل وینه ورکړي. په کابل کې د مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د افغانستان د کابل د امنیت قومندان ظاهر څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې 15,000 امنیتي ځواکونه موظف شوي تر څو د دې مراسمو امنیت ټینګ کړي. له دې سربېره تر اوسه له ولایتونو هم په د امنیتي تدابیرو په اړه د چمتووالي خبرې شوي، او تر اوسه د کومې پیښې خبر نه دی ورکول شوی.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین و چې له کابل یې رپورټ راکوه. په افغانستان کې د عاشورا د مراسمو د بیلابیلو غونډو په اړه حال راکوه. په کندهار کې هم یو شمیر ځوانان د وینې بانک ته تللی دي، او د دې ورځې په مناسبت باندې خپل وینې هغه ناروغانو ته هدا کړې ده چې وینې ته اړتیا لري. زموږ خپل خبريال صادق رښتینی را سره له کندهار نه د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. په کندهار کې که د عاشورا د مراسمو په اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغلته دا مراسم څنګه روان دي؟
کندهار کې د عاشورا د ورځې په مناسبت مراسم نیول شوي دي، او د لومړۍ ناحیې په امام بارگا کی د دنیا ایمان لخوا ویناوی وسره دوی پرځینو د مسائل وشکه د لاو د غراته د خلکو غوښتل چې د ویډیو ته یو پرځای رښتون ته وینه ورکړي. تر ویناوی وروسته یو شمیر ځوانان چې تقریبا اوس شمیر 300 تر رسیدلې دي هغه کندهار میرویس رښتون ته تللي دي او هلته د امام حسین رحمت الله تعالی او د ویني بانک ته وینه ورکړې ده. د کندهار د میرویس رښتون ځوان وایي چې دوی د نورو کلونو دغه ورځ ته په کتو دا تمه لري چې تر 300 زیات البته د 300 په شاوخوا کې وینه د دغه بانک سره جمع شي. ځوانان یو په بل پسې بانکي دي او ټاکه شوې ده چې تر 12 بجو پورې به هلته خپل وینه ورکړي.
رشتری صاحب کندهار بیگا دی وی پیخی شاید وو چی پترس کی دا کندهار دا والی مرستیال او زوان فرهنگی عبدالقدیم پتیال دی یو نامعلوم وسلوال لخوا وجل شو پا دیالا چی دا وسلوال چو کتروس پوری کمانوی خبر شوی دا او کنا تازه معلومات شدی؟
لومړی خو د عاشورا ورځ ته د پرون رئیس په کندهار کې ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په هغه ساحه کې چې امام بارگا موقعیت لري او په دغه سیمه کې اهلي تشیع خپل مراسم لمانځي دلته وسایطو ته هم د تګ راتګ اجازه نشته. د کندهار د والي پر معاون باندې حمله د کندهار د پوهنتون په ساحه کې شوې ده سره له دې چې پوهنتون هم د ډېره وخت څخه د امنیتي تدابیرو لاندې دي او کله چې پوهنتون ته څوک تحلیلیږي هغه تلاش کېږي هم خو دغه امنیتي تدابیرو سره سره حمله کوونکي وتوانېدي چې حمله وکړي او د والي معاون ووژني. د کندهار د پولیسو سره چې اوس تازه ما ارتباط نیولی و دوی وایي چې لا هم دوی نه دي توانېدلي چې حمله کوونکي ونیسي. دوی وایي چې تر همدې وروسته حمله کوونکي د محصلینو په منځ کې ځان پټ کړی و تر نا وخت پولیسو هلته تحقیقات وکړه خو تر اوسه لا نه دي توانېدلي چې قاتل ونیسي. د دې تر څنګ ټاکل شوې دي چې د ماسپښین پر 2 بجې باندې د پتیال جنازه د کندهار پوهنتون په انګړ کې خاورو ته وسپارل شي.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی او چې له کندهار یې د شورا په مناسبت د مراسمو او همدارنګه د دې ولایت د والي د مرستیال عبدالقدیم پتیال د وژل کېدو په اړه حال راکوه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کندهار د والي د مرستیال او ځوان فرهنګي عبدالقدیم پتیال وژنه غندلې ده. د یو تروریستي برید بللې ده او یو هیئت ته یې دنده سپارلې ده څو د والي د مرستیال د وژنې په اړه څېړنې وکړي. د کندهار د والي مرستیال ځوان شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال تیر ورځ په کندهار کې په داسې حال کې چې درس په ټولګي کې ناستو د نامعلوم وسلوال په ډزو وژل شو. له لیکوال او فرهنګپال عبدالاحمد محمد یار سره سالم احمد سالی مرکه کړې ده. محمد یار د قدیم پتیال فرهنګي دوست او ملګری وو. لډیر مودې سره ګډ کار کوو. په سر کې له محمد یار څخه پوښتل شوې دي چې په ورستوي کې ولې پر ځوانو فرهنګیانو بریدونه زیات شوي دي.
افغانستان په تیر جرد سکلون کې یو ضعیف حکومت درلودی. په فساد اخته حکومت او د فساد خلکو او حکومت ترمنځ فاصله موجوده. د خلکو اعتماد باور پر حکومت باندې کم و. همدغه یو فرصت برابر کړی و چې تروریستانو او د افغانستان دښمنانو ته د خلکو په منځ کې د ګاډولو زمینه برابره شي. خلکو د منځ څخه همیشه د خلکو دښمنانو پر خلکو باندې بریدونه کړي دي. هغه د خلکو سترګې او د خلکو امیدونه وجود یې درلودي او د افغانستان او د افغانستان د خلکو د شیګنې د پرمختګ د روشنفکرۍ د علم د پوهې غوښتونکي و هغه له منځه وړي دي. د افغانستان دښمنان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان او افغانستان ته هر هغه وخت ښه ضربه ورکولی شو چې دوی د پوهې او فرهنګ مشالونه ور ووژنو. ځکه همدغه د پوهې او فرهنګ سرلارې دي چې دوی خپل ولس ته د ویښتیا او د روښانتیا پیغام ورکوي. کله چې ولس راویښتي روښانه سي په د شو بد د خپل خیر او شر د ګټې او د تاوان د تفکیک توان پیدا کړی سي. دا طبيعي خبره ده چې د پردیو د غلامانو د سوش کار کېدل نه سي. پردیو هم بیا اساس باندې دشمن همیشه د ولس پر مغز او زړه باندې گزار کړی.
محمد صاحب، تاسو له هغو کسانو څخه یاست چې له ارواښاد عبدالقدیم پتیال سره مو له اول ورځې پیژندل او د ده په فرهنګي سفر کې ورسره ملګري واست. د عمده فرهنګي فعالیتونه څه وه، هم د طالبانو په زمانه کې او هم تر هغه وروسته وخت کې؟
شهید پتیال یو مشهور ځوان او پیاوړی فرهنګي څیره وه. د ده فعالیتونه هر چا ته معلوم دي. دی هر چا د یوه پیاوړي او تکړه فرهنګي لیکوال او ځوان حقیق او یو ښه شاعر په صفت باندې پیژندي. د خپل فرهنګي ژوند په اردو کې شاعري کړې وه، ژوندۍ او ډېره روښانوونکې او ډېره هڅوونکې او ژوند بخښونکې شاعري کړې وه. د دې تر څنګ دته د تحقیق په ډګر کې ډېر امیدونه وه، ځکه دی له بده مرغه په افغانستان کې د جنګونو په دوران کې چې ټول علمي او تعلیمي او تحقیقاتي مؤسسات زیانمن شول، په ډېر موارد کې له منځه ولاړل، نو هغه زمینه د تحقیق دپاره چې رامنځته شوې وه د جنګ د دوران څخه مخکې هغه هم له بده مرغه د منځه ولاړل. بیا په دغه د جنګ را وروسته زموږ ځوان کدرونه او علمي ظرفیتونه او د تحقیق هستی یا په ابدي سفر له افغانستان څخه او یا هم په ژوند پردیسانس ولا په ټوله دنیا کې سره وپاشل سوله، نو بیا دغه حوصله دغه ظرفیت ډېر کم خلکو ته چې تحقیق وکړي. پتیال یو له هغو ظرفیتونو څخه و چې د تحقیق پر ډګر باندې د ته ډېر لوی امیدونه موجود و، ځکه د په عمل کې ثابته کړې و چې د په کور د نن په افغانستان کې کوم تحقیقاتي هلې ځلې چې د کړې وې او کوم تحقیق چې د کاوه د ځینې کتابونه لیکلي و، نو هغه د دې څرګندوی و چې شهید پتیال به یو ډېره روښانه او ښکلې آینده ولري. له بده مرغه چې دغه هستي د افغانستان د دښمنانو په لاس باندې له منځه یوړل سوله. د دې په څنګ کې د ژورنالیزم په ډګر باندې هم کار کړی و، یعنی واقعا درې څلور کاله ما او ده عملا یو ځای په بینوانګي ټولنه کې کار کړی و. دی د ښکلا مجلې مسؤول مدیر و. د ده د مدیریت په وخت کې ښکلا مجله ډېره وځلېدله او د ښکلا د پرمختګ او ځلېدو یو هغه بارز عامل هغه د ارواښاد پتیال ډېر ښه مدیریت و.
او په لنډ کې کراته وایست محمد یار صاحب چې د دغسې اشخاصو د دغسې ځوانو استعدادونو د خوندیتوب د پاره ستاسو په نظر حکومت څه کولی سي او ولایتي اداره؟
حکومت خو د ملت د خدمت مسؤلیت پر غاړه باندې لري. له بده مرغه ما مخکې یادونه درته وکړه چې زموږ حکومتونو ډېر وخت خپل مسؤلیت په ښه توګه باندې نه دی ادا کړی. موږ همیشه دا ځوان په دې پوهېدلو په دې پوهېږو چې د افغانستان دښمن همیشه په کمین کې ناستی او همیشه زموږ هستی له منځه وړي. ما به خپل شخصا مرحوم پتیال ته ډېر زیات یادونه کوله، یوازې ما نه، د ټولو ملګرو دوستانو د خوښو هر چا د کابل څخه د افغانستان څخه هر چا ته یادونه کوله، احتیاط یادونه کوله. اما له بده مرغه چې حکومت او چارواکي یوازې د خپل ګټو په فکر کې دي، هغه یوازې دا فکر کوي چې څنګه خپل ګټي خوندي کړي، هغه خپل کډرونه ساتنې ته توجه نه کوي. تاسو معلومه ده چې حکومتي چارواکي همیشه د تهدید سره مخ وي، نو بیا دغه چارواکي لکه پتیال غونډي چې ډېر وختونه ډېر زمانه په کار دي چې دغه یو څوک ورزول شي، او د خچا روزل هم نو د خپل د کورنۍ د ماحول دی روزل یو د خپل ځان روزل یو.
عبدالاحد محمد یارو چې تاسو ورسره مرکه واوریده د کندهار د والد مرستیال او خوږشبي شاعر لیکوال او همدارنګه څېړونکي محمد قدیم پتیال له نږدې فرهنګي ملګرو څخه و. د پتیال په فرهنګي کارونو څرګندونې کولې. وسازو بیا مو فرهنګي مسلو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم.
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم، ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له رازق فهیم سره د پښتو د معاصر شعر او د ده د خپلو شعرونو په باره کې د بارکوال مخیل مفصله مرکه اورئ. الهام جمالزی په ادبیاتو کې د مینیمال سبک په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی د اثارو او افکارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې تیرونه په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې و، د افغانستان د نامتو لیکوال او محقق عبدالاحد اشرتی پر اثارو او علمی هڅو باندې رڼا واچول شوه او د ده د فرهنګي خدمتونو قدردانی وشوه. ښاغلی اشرتی چې درې اتیا کاله پخوا په غزنی ښار کې دنیا ته راغی، د لسګونو کتابونو مؤلف او ژباړن دی. دی د برهان الدین رباني د ولسمشرۍ په زمانه کې د افغانستان د علومو اکاډمي مشر شو او د اکاډمیسن تر ټولو لوړه اکاډمیکه رتبه یې ترلاسه کړه. په 2015 میلادي کال کې د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان د نمانځنې د مراسمو د همغږي کمیسیون غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبریال د خبر لمخې په دې غونډه کې برخوالو د هغو پروژو د لومړیتوب په باب چې باید تر 2015 میلادي کال پورې په بامیان ولایت کې عملي شي خبرې وکړې او اړوند وزارتونو او خپلواکو ادارو ته لارښوونه وشوه چې د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان له نومونې مخکې د خپل کار په ساحه کې د پروژو په عملی کولو اقدام وکړي. ټاکل شوی دا چې بامیان په 2015 میلادي کال کې د سارک سازمان د هیوادونو کلتوري مرکز شي. د یادولو ده چې په 2013 کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د کلتوري پایتخت په توګه نومول شوی و، خو څرنګه چې په غزنی کې ناامني زیاته وه نو ډېرې پروژې پکې عملي نشوې. خو د بامیان په باره کې ویل کېږي چې تر 2015 کال پورې به ځینې مهمې پروژې پکې عملي شي. تیرونه یو لس کس افغان خبریالان د روسیې د خبری آژانس او تاتارستان د کورواکا جمهوریت د خبری آژانس په بلنه روسیې ته لاړل چې دغه هیواد د رسنیو له کار سره له نږدې آشنا شي. په دې سفر کې افغانو ژورنالیستانو له روسیې ژورنالیستانو وغوښتل چې د افغانستان د حالاتو خپرولو ته لا زیاته توجه وکړي. دغه افغان خبریالان په روسیه کې د یوې اونۍ له تیرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.
په تیرو دیارلس کلونو کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره مختلفو ادارو او اجتماعي ټولنو فعالیت وکړ. په دغو ټولنیزو ادارو کې یوه هغه اداره چې غړیو یې په خپل همت او خپلو امکاناتو د افغانستان په ادب او فرهنګ کې یو نوی باب پرانیست، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی. زموږ همکار باز محمد عابد د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په باب دغه ریپورت برابر کړی دی.
میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر چې د تیرو وکلونو راهیسې په کابل کې خپلې ونیزې غونډې کوي، تر دې مهاله یې په سلګونو ښځینه شاعرانې او لیکوالې ټولنې ته ورپېژندلې دي. دغه بهیر په ادبي کره کتنې سربېره هره اونۍ په بېلابېلو کلتوري او ادبي موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې له امله یې په دې توانېدلې دي چې په شعرونو او نثرونو نقدونه او ادبي بحثونه هم وکړي. ځوانه شاعره مینه ابراهیم خیل وایي د پوهنتون په څلور کلنه دوره کې دومره څه نه زده کړي لکه په میرمن کلتوري بهیر کې چې په تیر یو نیم کال کې زده کړل.
د خپل پښتنه هم يم، د پکتیا ولایت یم. ما دومره ډېر د پښتو په اړه پیژندنه نه لرله. لومړی خو مهمه دغه د ټول پښتنو ته چې خپل ژبه وپیژني. ما هم بهیر له لارې خپل ژبه پیژندلې ده. خپل پښتو ژبه خبرې کول مې په سم ډول زده کړې دي. کېدای شي کمی ولرم. ما د ادبیاتو پوهنتون نه دی لوستلی. د یو نیم کال کې چې زه میرمن بهیر ته راځم، داسې احساس وم لکه چې ما د ادبیاتو پوهنتون لوستلی. څلور کلونه په مسلې دوره کې ما دومره څه زده نه کړل که دومره مې چې په یو نیم کال کې د مېرمن بهیر څخه زده کړل.
د مینا نظري په نوم یوه بله شاعره چې د تیرو اوه کلونو راهیسې مېرمن ټولنیز او کلتوري بهیر کې خپلې غزلې کره کتنې ته وړاندې کوي وایي چې په بهیر کې د کره کتنې له امله یې خپل شعرونه تغزلي کړي دي.
زما شعر اکثرا کره کتنې ته وړاندې کوم، غواړم کره کتنه پرې وشي او د ټولو نظر پرې واخلم کومې نیمګړتیاوې چې زما په شعر کې وي هغه د بهیروالو لخوا په ګوته شي او اصلاح شي. که ډېر خبرې پرې وشي زه په دې پوهېږم چې ما کوم داسې څه ویلي دي چې د بحث وړ دي او داسې څه نه دي چې یعنې بیخي هغه رد کړل شي او یا کرد هم شي. زه داسې فکر کوم چې دا د ما لپاره یو درس ده، ځکه چې زه غواړم په آینده کې قوي شعرونه مې چې تلپاتې شعر ولرم.
لیمن یزای چې د تیرو سلورو کلونو رئیس د دغه بهیر په ونیزو غونډو کې برخه اخلي وایي چې د بهیر نه یې نه یوازې دا چې په ادبي برخه کې بلکې په ټولنیزه برخه کې هم ډیر څه زده کړي دي.
زه له 2010 کال نه را په دې خوا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی یم. چې زه کله په نهم صنف کې وم او ماشوم وم زما ځینې لیکنې شعرونه او یو څه داستانونه سې ما لیکل که هغه تاسو د هماغه زمان نه راونیسي او د اوس سره پرتله کړئ نو دا به تاسو ته معلومه سي چې ما بهیر کې څه زده کړي دي، یعنې بهیر کې څه کوم نقد او کومه کره کتنه کېږي، هغه څومره زما په لیکنو باندې تاثیر کړی دی. بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي، نه یوازې زما په ادبي ژوند کې بلکې زما په اجتماعي ژوند کې ډېر څه تغیرات راغلل.
دا چې په میرمن کلتوري بهیر کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو سربیره په نورو کومو موضوعاتو لیکچر نوټونه اخیستل کېږي د دغه بهیر یوه فعاله میرمن تورپیکۍ مومند دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
د شعر او د داستان په څنګ کې خویندو ته فرهنګي جرأت ورکول کېږي چې دی په راډیو کې یا په تلویزیون کې یا په نورو برخو کې څنګه ونده واخلي او څنګه پښتو ادبیاتو ته کار وکړي. د ژورنالیزم برخه هم پکې ډېره په پراخه کچه دلته لیکچر او د ورکشاپ په توګه تدریس کېږي. هره اونۍ موږ یو مضمون خبرې کېږي یا د علومو لخوا یا د نورو هغه خویندو چې لاسرسی لري بعضې معلوماتو ته هغه ټول خویندو سره شریکوي. نو د دې فعالیتونه ځکه ډېر د ستایل وړ دي، خویندو ته ډېر کار کړی دی او زموږ علم دا ده چې دا فعالیتونه دا هڅه وانده نور هم زیاته شي.
میرمن کلتوري بهیر چې په 2008 میلادي کال کې جوړ شوی تر اوسه پورې مسلسلي ونیزې غونډې کوي، تر 300 پورې ښځینه شاعران او لیکوالې پیدا کړي، یولس بیلابیل شعري او نثري ټولګې خپرې کړي چې د میرمن کلتوري بهیر د غړو یوه تذکیره هم پکې شامله ده او له کابل نه علاوه په خوست، نیمروز، تخار، مزار شریف، کندهار، غزنی او ننګرهار کې څانګې پرانستل شوي چې ځینې ونیزې، ځینې 15 ورځنۍ او ځینې میاشتنۍ ادبي او کلتوري غونډې جوړوي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په روختیا باندې د موسیقي د مثبت اثر په باره کې په خوا هم ځینی وړې چړنې شوې وي، خو اوس د یو مفصل تحقیق په نتیجه کې ثابت شوې ده چې د موسیقي اوریدل د روختیا له شوالي سره مرسته کوي. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
د بلفاست په کوین پوهنتون کې محققانو معلومه کړې ده چې موزیک د هغو ماشومانو، پیغلو او زلمکو روختیا ته ګټه رسوي چې عاطفي ستونزې لري او په سلوک کې ګډوډي ده. په علاج کې د موسیقي د برخې په باره کې دغه څېړنه چې په خپل نوعیت کې تر ټولو پراخه بلل شوې ده ښیي چې کومو ماشومانو د خپلو روحي ستونزو د علاج لپاره موسیقي اوریده، تر هغو ماشومانو چې په علاج کې موسیقي شامله نه وه پر ځان زیات باور پیدا کړ او روحي تشویشونه یې تر ډېره حده کم شول. دې څېړنې دا هم وښودله چې هغه کسان په راشه درشه او اجتماعي روابطو کې هم تر نورو تکړه شول چې په علاج کې موسیقي شامله وه. دغه څېړنه چې 251 ماشومان، پیغلو کې او زلمه کې پکې مطالعه شول، د 2011 کال له درېمې میاشتې د 2014 کال تر 15 میاشتې پورې روانه وه. دغه 251 کسه روحي ناروغان په دوو ګروپونو وویشل شول. د یوه ګروپ په علاج کې موسیقي شامله شوه او د بل ګروپ کسانو علاج په معمولي ډول یعنې بې موسیقي پیل شو. دغه ټولو کسانو عاطفي ستونزې لرلې او هغسې رویه یې نه لرله لکه د دوی د عمر کسان چې باید ولري. د مطالعاتو په پای کې معلومه شوه چې د هغه ګروپ د ناروغانو لا بهتر علاج وشو چې موسیقي هم اوریدله. په شمالي ایرلند کې د موزیک له لارې د علاج د ادارې مشرې میرمن شارا ریلای رسنیو ته ویلي دي چې له موسیقي څخه د ذهني ناروغانو د علاج لپاره پخوا هم استفاده شوې ده، خو دا اول ځل و چې په دې برخه کې په لویه پیمانه منظمه او سیستماتیکه څېړنه ترسره شوه او دا ثابته شوه چې موسیقي د ناروغیو په علاج کې پکارېږي.
رازق فهیم د کوټې ښار په شمال ختیځ کې د لورالۍ سیمې اوسیدونکی او د کوټې د پښتو اکاډمۍ غړی دی. دی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې د نوي طرز او نوي فکر شاعر ګڼل کیږي. د ښاغلي فهیم د شعرونو یوه ټولګه چاپ ده، خو له سفرونو او د ژوند له ستړیو یې لا د بلې ټولګې چاپېدو ته فرصت نه دی موندلی. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل له ښاغلي رازق فهیم سره د هغه پر شاعري او د پښتو پر معاصر شعر مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راګرځوو.
رازق فهیم صاحب، د شعر لومړی ټولګه مو یوه پیاله رڼا شاوخوا یوولس کاله مخکې چاپ شوې وه، خو تر هغه راوروسته بیا بله شعر ټولګه نه ده راغلې. ولې مو په منځ کې دومره فاصله ورکړه؟
یاره، ما خیال دی یو خدا وسو چې شاعري ګرانه شوه، داسې نه سي. ما ته په شخصي سویا باندې شاعري ګرانه شوه. د شاعري د ښې شاعري کولو معیار ډېر لوړ شو، او چې د سړی څونې مطالعه زیاتېږي دغونې سړی بیا په دغه هڅه کې سي ښه شاعري وکړي. نو ما هسې کم لیکل، خو کوشش مې دا کول چې څه لیکم هغه کم از کم داسې وي چې زما خپل اطمینان پوري. نو یو خدا وجه ده. دویم دا موسو چې د ژوند مصروفیتونه هم ډېر متنوع شو، او زما زړه داسې غواړي چې زه غزل سره سره په نظم کې څه کم امکانات دي هغه ته ځان متوجه کم. نو هغه نظم تر اوسه پورې نیولې هم غزل مې وسیلې کړې دي، خو هغه د نظم اطمینان مې تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو امکان شته چې په یو کال یو نیم کې به انشاءالله یو نوې مجموعه هم تیار کړم.
نو په دې موده کې په شاوخوا لس یوولس کال کې لادب سره خوتړلې وې، آیا د نورو شاعرانو شاعري یا نور کتابونه مو لوستل لاغوې ته مو وخت درلود کنه؟ وخت مو د ژوند نورو مصروفیتونو درته
یا د شعر مطالعه مو بیخی نه دی لکړې، ځکه چې د شعر سړی کیدا ته خپل ځان سره خپل مافی او زمیر سره تا تړي. نو کدا رشته پرې شو، نو د انسان خپل ځان سره رشته پرې کړي. نو ما خود دا کار سړی کید شعر ویلو، د شعر د سنجولو، د ادب سره د خپل اړیکو ساتلو، دا هڅه مسلسل جاری ساتلله، رشته مور سره پرې کړې نه ده. نو ځکه مزه ته دا وایم چې مطلب چې زتوني نور شاعری یم کاغه پښتو ده، کده پښتو علاوه په نور زوب کې ده. نو هغه هر شاعری ما ته یو نوی چیلنج راکی سیاره زس شاعری کوم باید دا معیار سی. نو دا هم یو وجه ده.
ستاسو غند ډیر شاعران د شاعری په خبرولو کې ډیر محتاط وي، څه فکر کوي چې آیا د ځینو شاعرانو په نظر چې وای کله کله شعر ولیکاو شو شعر ولیکاو، ځین شاعران بیا وای چې شعر پر ریاضت سره پخېږي، ستاسو تجربه څه ده چې آیا په ډیرو شعرونو لیکلو سره اخر شعر پخېږي، سړی د شو شعر لیکلو توان ترلاسه کولای شي کیا چې کله کله شعر لیکي؟
دا هر سړی خپل یو شخصي مزاج. مثلا ډیر خلک مال دلی دي کې زموږ ملګری دي، خواجه ملګری دي، ډیر شي شعر لیکي او مسلسل لیکي، یعنی هر دویم ورځ به توینه سی هغه غزل راوړي او ښه غزل راوړي. او ځینی خلک به ما غوندي کې مطلب د شعر ملکه کله کله پر برابرېږي لیکي، به خپل وسی لیکي څونی توان پکشي وي تخلیکی هغه په کار راولي. دا به دنیا په دا باندې باید او نقادان باید خپل رائے دغه کسي کم شي شعر دي. زه دا درته مې سده له شخصي مزاج سره هم تعلق لري، زما په خپل نزد او ما چونکه غلج په طبيعي توګه زلج قائل غوندي طبيعت لرم، کله کله ډیر ښه خیال راسي هم خو بیا وخت نه ولرم سیاغه کلم بند کوم نور زلار سي. نو عموما دا سوي دي درې درې دوا دوا څلور څلور شیرونه ملکلي دي بیا پر غزای باندې پاته سوي.
رازق صاحب، په دې برخه کې به لتا سي او غزل واورو بیا پر مخ نور خبري بیا کو.
بس یو څو شعر به یې کړه سي مکمل غزل بر شاید نشي راياته چې په بارانه می د وجدي دوکلې غم اشه دي، په بارانه می د اوږدې ډوکلې غم ایښې دی، د تندې ټکې می د ژبې په سر نم ایښې دی. په خپلو خلګو راکاژه سول دیوالونه د ښار، په خپلو خلګو راکاژه سول دیوالونه د ښار، په بنیادو کې د کومې ګناه خم ایښې دی. لکه آینه و تا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، لکه آینه و تا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، رستا په سترګو کې مې خپل امام ته چم ایښې دی. بیا د کومو وطنونو په تسخیر نیولې، بیا د کومو وطنونو په تسخیر نیولې، د وخت بادشاه مې په سر وژه د غنم اشه دي
ډیر شو رازق صاحب کوم فکر کړی وي د شاعران چې ټول عمر په وسیمه کې تیر کی او سفرونه نکوي دا غوی په شاعری کې دومره وسط او دومره د موضوعات پراخوالی نه وي خو کوم شاعران چې نور وطنونو او نور سیمو ته سفرونه کړی وي په شاعری کې موضوعات ډیر وي تاسو هم په یو ځای کې نه اوسېږئ خپل ټاټوبی مو بورای یا د لورلای سیمه د کوټې ته هم راځي اسلام آباد او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم سفرونه کوي څه مو احساس کړی دی چې آیا ستاسو دغه سفرونه هم ستاسو پر شاعری باندې څه اغېز کړی دی کنه
یار زه د نن یو شاعر یم زه چې کله په خپل احساس کوم نو ماته داسې کم عوامل په لاس راځي چې زه دا وایم چې یار چونکه ما دا سفر وکړ نو هغه د سفر له احساس څخه دا غزل راغلی دی هغه احساس یا هغه واقعیت په ډیرو وختونو کې ډیر معمولی وي خو چونکه هغه لمحه سی وي په هغه کې هغه تخلیقي توان ډیر موجود وي زه به د مثال په توګه دوه داسې واقعې درته دغه کړم مثلا یو وخت تللی وم یو اردن کې یو ځای یو درخت وله په هغه درخت کې لکه د سنوبر درخت څه ده دا منځ خوړل شوی نو ما داسې شعوري کوشش هم نه دی کړی خو چې له هغه ځایه زه خپل واپسي راغلم نو ما یو شعر ولیکئ او بیا چې ما په خپلو پل پسې واخیستې نو داسې راته معلومېدل لکه له هغه درخت سره چې زما کوم احساس وي هغه هغه شعر وزېږولی او شعر داسې وي چې بر مې سنوبر غوندې د ځان په لوی ونه خوړ شین یم خودننه په خپل ځان کې رزیدلای نو داسې په تیر ورځو کې چونکه د خزان راتګ دی کې نو ما یو جړه پاڼه په لار ولیدله په تګ راتګ ما زیګر وی نو هغه جړه پاڼه سره هم زما یو احساس تړلی دی نو شی راغی چې د جړه پاڼه ور په جړ ما زیګر لیکم ما ته نیمګړی شکاری ویش د ساعتونو به تا نو هغه لامل فې دی هغه ډیر جزوی وی کښنای وی او شاید په کې دغه توه مگر چونکه غلم هسی وی د الهام لمسی په کې د توان موجود وی سیلاغه معمولی انټریکشن زخه یو شعر او یو تخلیقی فن پارسه دغه وزیږي ما دا رنګ ګڼل دي نو لیاذا خارج سی دی هغه ما ته ډیر مواد نه دی راکړي نو که زه دا وایم سی او زما فکر وسی کړی دی د تګ را تک سی زه دنیا لسلامه د خلګو ژوند تنز دی سویم په هغه مزان پو کړی دی او د ژوند نظریه سی د پاغه کې وسط راغلی دی خو شعر سی دی داغه د شاګردۍ سی کوم ماحول دی کنه انسان لکه د خپل ځان شاګردۍ کې نو ستونی تورته متوجه کې د خپل ځان او ته خپل خزانه درس پړي
بیلابل شاعران په بیلابلو کیفیتونو کې شعر لیکي تاسو خپل په څه ډول کیفیت کې شعر لیکي
زه خو هم چې ما ته کله کله داسې محسوسېږي لکه دا شعر یو کیتارسیس یعنی زه ډیر ودردم که په شعوري تور هغه احساس ما احساسولې کوم نه احساسولې مګر هغه درد خپل لار پیدا کی نو ما ته خدا رنګ محسوس شوی خو خلګو له دې څخه ډیر نور متنوع کارونه مخېست دي زما د پاره دا د خپل ذات د هغه نیمګړی اظهار سي زه نسم کولای شاید په جړه کې په بل طریقه باندې هغه ما داسې لیدلې دي لکه ما چې په شعر کې کړی
په خو د خلکو ترمنځ خصوصا د شاعرانو ترمنځ رابطې کمې وي خو اوس چې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو زمانه ده او د خلکو ترمنځ فاصلې بخیر لنډې شوي دي خصوصا فیسبوک نن سبا ډیر زیات مشهور شوی دی په لر او بر کې کوم شاعران شعرونه لیکي یا لنډې کیسې لیکي د ادب نور اصناف چې دوی لیکي او پر فیسبوک خپروي نو دوی ته د خپلو تخلیقاتو ډیر زر عکس العمل درځي پر هغه باندې خلک نظرونه ورته لیکي چې ښه ده یا بد لدی هم شاعر یو تحریک اخلي لاغت څخه د شعر شکیده لایسي تاسو خپلم په فیسبوک کې یا څه فکر کوئ چې د ځوانانو شاعري لولای د پښتو په د معاصر شاعري کې څومره بدلون وینه
یار ما سره خدازین ځوانان لمه سره شامل دي په دا لیست کې او ما کتلی دي چې ډیر د کمال شاعري د وزو خدا وایم چې دا نوې شاعران سدي د پښتو غزل مزاج بدلوي او دا ممکنه ده چې یو داسې سنت د غزل غمنځ ته راولي د فکر په لحاظ هم د کانټینټ او متن په لحاظ هم او د ټکنیک په لحاظ هم چې هغه به دا ډیره شاعري سیاسي شاعري ده هغه بغیر متعلقه کې او زه خو په دې فکر کې یم خلک وروم نه مګر دا زما د پاره د خوشبختۍ علامت دی چې زه هم چې په پښتو کې دغه سی فکری تجربه روانې دي او فنی تجربه روانې دي چې هغه به خپل ځان ته د یو نوی رجحان پیلامه وګرځي
اوس چې خصوصا له دې تیرو ډیر شو څلویښت کلونو راهیسې چې زموږ وطن لر او بر په جنگ اخته دی ډیر خلک وایي چې په داسې وخت کې شاعران ته د ګل او بلبل او د سرو شونډو خبرې کول نه دي په کار تاسو څه وایئ چې د شاعر د یو لیکوال مسؤلیت څه دی چې هغه د شعر له لارې دغو زخمونو ته باید څنګه پټې کړېږدي
یار زما یو ګر سره که زه دا درته وایم چې زما یو فکر دا دی چې ډیر شعرونه ته اورې له ملګرو یې اورې یا په انټرنیټ کې اورې یا په ریډیو ګانو کې اورې ما ته کله کله داسې محسوسېږي لکه کوم څه چې زه په اخبار کې وایم دا د هغه ازانګي لکه منظوم رپورټونه سی لکه هغه د ویني او دغه خبر او د یو خاص صورتحال هاوی کېدسی که په فکر باندې لاغه ځخه نه دی خواته سون خلق متوجی دي نو هغه خواته خلق متوجی دي نو زما په خیال دا د شیر لمنه را محدود کړی ده زدانه مې سیده المیه د مجیر کو او نه زدا وایم چې مطلب موږ باید له دغه حالات ځخه غیر متعلقه پات په فکری حواله هم او په سیاسي حواله البته زدا وایم زم سی په ژوند کې څونې تنوع موجود ده شیر باید سیاغه ته رجوع کی او د شیر لمنه باید سیاغوم را پراخ وي او هغه صرف ازانګي نه سپاته دغه حالات کم سی او مشترا پیشیږي بلکې په هغه کې دا طاقت باید موجود وي زما په خیال او د غیر شاید یو حل لار هم کېدلای سي سی شیر سړی له ژوند سره وتړي د ژوند له رنگونو سره وتړي دا غ شایستونه ورته را مخ کی او د ژوند پر شایستونو د عام اولس یقین نور مضبوط کی دغه د فن زما په خیال باندې ذمہواری هم ده او مسؤلیت هم
تاسو ویل دا غواړی چې اوس کوم شاعری د دغه جنگي حالات په تناظر کې کیږي باغی کې هغه شاعرانه قوت نسته تاسو وایئ چې زموږ په وطن کې کوم حالات دي دغه باید داسې او حماسي زیږولي وای داسې او قوي شاعری د دغه په نتیجه کې سوی وای چې هغه نه یوازې د پښتنو په ادبي تاریخ کې بلکې د نړۍ په ادبي تاریخ کې د ډیرو زورورو حماسو په توګه ثبت سوی وای
زه خو دا وایم زما حماسي په خپل ځای خو زه دا وایم چې د ژوند چې کوم تنوع ده که زم چې پښتانه به حیثیت قوم او ټولنه باغی کې په انګریزي کې سیورتي کوم ریزیلینس موجود دی که د دا ګردو بد وختو باوجود پښتنو ژوند هم کړی دی خوشحالي هم کړی ده د ژوند رنگونه ستایلی هم دي او لاغه سره د خپل اتاح کمیټمنت اظهار هم کړی دی نو دا شعر سدی که دا خالی د یو څو هډلاینز پوری دغه پاخو هم باید سیلار سی او خلکو ته د ژوند بیرته یقین ورکی او امید ور په برخه کی نو زه دا هم زم صرف هغه حماسي شاعري سي ده دا باید سي زموږ اوسنۍ شاعري صرف د دغه جنگ یو رنګ تشریح نه سي پاته بلکې د دا اجتماعي لاشعور سي د پښتانه په ټولنه کې کم دغه دي کې هغه را مخته کې او هغه دغه کې د نن سي کم امکانات موجود دي او پټنشل موجود دي هغه تجربه ور
رازق صاحب په دې برخه کې به هم لتا سي کوي وبش پړه غزل خو ډیر شوی کای څو بیتونه لوریدونکو سره شریک کی بیا څو خبر وکړه
یاره داسې څو دوه درې شعر مزما سره خدای سمات مات شعرونه دي چی خدای چا سره وشلې عقیده را ته مشماره خدای چا سره وشلې عقیده را ته مشماره محبت را سره عام کړه سجده را ته مشماره د پاخه عمر ګدره زنری پاتو لزمه د پاخه عمر ګدره زنری پاتو لزمه وزوانی ته ملار وکړه زمانی را ته مشماره زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مرد زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مرد پلمانځ کې خطا کېږم سپینې خولې را ته مشماره زه خزان وهلی ونه ته د ګلو تنکۍ لښته زه خزان وهلی ونه ته د ګلو تنکۍ لښته عمر نو وزیله میانه هسې شپې را ته مشماره
رازق صاحب ستاسی شاعری چې ما تر کومه ده ستاسی له خولې اورېدلې یم ستاسی شعري ټولګه یوه پیاله رڼا لوستې ده ستاسی په شاعری کې له فوک شاعری څخه خصوصا د غاړو څرک هم وینو څه فکر کوئ چې آیا که زموږ شاعرانو خپل شفاهي شاعري لوستې وي که هغه غاړې دي که هغه لنډۍ دي دغه د زموږ معاصرې شاعري ته د زموږ دغه نورې دیواني شاعري ته څومره قوت ورکولی شي
زما په خیال په هغه کې خو دومره قوت موجود دی که نه ما خو په خپله شعر کې دغه خالی څرک محسوس کړی اوس څومره توان او څومره طاقت په یو غاړه کې موجود دی یا په کاغه آزاد ده کاغه ماته ده کاغه د اتڼ ده که ټپه ده او که نور اصناف دي د هرې غاړې تر شا یو درسته المیه موجوده ده یو درسته واقعه موجوده ده یو درست تاریخ موجود ده او متاسفانه موږ چې کوم دغه لوستې ادیبان او شاعران دي هغه له هغه فوکس سره په دومره مضبوطه طریقه نه دي تړل سوي نو زما په خیال سي هغه امکانات چې کوم زموږ په فوک کې موجود دي هغه موږ تر اوسه پورې د رسمي شاعري سره د هغه تعلق او د هغه امکان نه دی سپړلی په هغه کې کوم توان دی په هغه کې کوم تنوع ده په هغه کې کوم تخلیقي طاقت دی هغه موږ تر اوسه پورې نه دی اکسپلور کړی په کار دی سي هغه اوسي او دا به د هر فنکار او د هر شاعر خپل ډکشن دی سي لاغه ز کم شان اخس کوي او خپل شاعري ته او د هغه علامتونو او د هغه لمنه په پراخوي
تاسو تجربه ده فرض ځین خلک وایي چې کته یو شعر لیکي تاسو چې خیال خیال وی یو موضوع در سره دا پخپل یو قالب غوره کوي لازم دانه د فرزنتي او شعر شروع کی هغه په غزل کې شروع کی یا ته په نظم کې شروع کی لتاسر چاغه کم فکر وی هغه خپل ځان ته یو قالب غوره کوي کاغه د نظم په بڼه کاغه د غزل په بڼه کاغه د څلورځ په بڼه کاغه د غاړې په بڼه څه فکر کوي چا رښتیا هم یو خیال خپل یو قالب ځان ته غوره کوي کنا شاعر هم د شاعری رجحانونو څخه متاثر کیږي چې فرزن غزل په سیمه کې ډیر لیکل کیږي نو دیم غزل ته زیات مایل وی که نظم زیات لیکل کیږي دیم نظم لیکلو ته زیات مایل وی
او زما خیال دی چې موږ لکه چونی سی په تخلیقي لحاظ باندې د سی ډیر پیاوړي نه یو نو دغه سی فنی تجربه هم ډیر کمې کوو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي کمفورت زونز دا رنګ زموږ هغه قالب سی دی په دماغ کې دنه نه جوړ دی نو مال په خپل سی فکر راسی اول وار د غزل دغه تلوږي ځکه چې غزما یو رنګ کمفورت زون جوړ شوی دی غل ما زه ډیر کوشش او ریاضت نه غواړي نو ما سی تاسو د مرکه په ابتدا کې ویل سی په نظم کې دنه سی کوم امکانات موجود دي هغه ما تر اوسه پوری پوره نه اکسپلور کړی نو دغه سی موږ په کار دي سی په شری چوکاټو نه سی په دې کې نوې تجربه وکړو او خالی هغه ځایونو ته سی مطلب هغه کالبونه سی هغه ډیر زول سی دي او استعمال سی دي او زموږ هغه د ذهن سانچه سی د هغه هغه رنګ تیار کړی دی لاغه خزان را باسو نوې تجربه کو اوسنۍ پښتو شاعری سی د هغه د غزل ته سی زیاته متوجه ده د دې شګړې پر خپل ځای چې غزل باید ولیکل شي مګر د غزل واخوا ته امکانات موجود دي او شاید ډېر امکانات دا غس پړلو ضرورت دی
نو دا مرکب هم بیا هم ستاسو په شعرونو پای ته ورسو که په پای کې هم بیا یو غزل راته واروي یا که یو داسې څو متفرق بیتونه راته ولولم
یو دوه شعر به درته ووایم چې درېغه که مو بیا مون د ژوند لار په ځنګلونو کې ورک سو د رڼا طلایي تار په ځنګلونو کې پروتیم په خومه بزرگی په خپلو زهرو کې پروتیم په خومه بزرگی په خپلو زهرو کې اوسم ګوشه لکه شامار په ځنګلونو کې
ډیر اعلی
او د یو بل غزل څو شعرونه دي چې ستا د هیلو تر شا څو ستا چهره نه وړاندې څه دي ستا د هیلو تر شا څو ستا چهره نه وړاندې څه دي ستا شایسته مسخر سو اوس د دې نه وړاندې څه دي او راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه چې گمراه وختونه زده کړي د لمحې نه وړاندې څه دي تور یو په بل پیمه خوستانوم ځینې جوړ نسی تور یو په بل پیمه خوستانوم ځینې جوړ نسی ل الفه تپوس وکړم چې د یې نه وړاندې څه دي او ستابل توند اور لذاته سرت منیم نسوی را پاته ستابل توند اور لذاته سرت منیم نسوی را پاته اور می واخستی ارسوم د ایره نوران دي څه
ډیر منان
ډیر تشکر
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
اوس د دو لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي. لومړی حکایت د حیواني کرکټرونو په جامه کې د انسانانو د خویونو په باب پیغام راته لري، او دویم حکایت د جاپان له عرفاني طریقې یعنی زن سره اړوند دی. لینا شریفی ته غوږ شئ.
مرای او گیدړه سوی تا په ځنګل کې گیدړه په مخه ورغله. سوی که څه هم هوښیار و خو ډیر عمر یې نه و کړی او تجربه یې نه لرله. د لګیدړې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ گیدړې ورته وویل، زه گیدړه یم، زه هغه څوک یم چې که وغوړم تا خوړلی شم. سوی ورته وویل، ته به دا څنګه ثابتوي چې گیدړه یې؟ گیدړه حیرانه پاتې شوه چې د توس څه ووایي، ځکه تر دې له مخې چې هر سوی لیدلی و هغه ورنه تښتېدلی و، خو دغه سوی نیغ ولاړ و او پوښتنې یې کولې. سوی بله خبره وکړه، کیدای شي د ځنګل له یوه معتبر مقامه یو سند راوړي چې دا ثابته کړي چې ته گیدړې. گیدړې سمدستي د زمري د ځای په لور منډه کړه او له هغې یې لیکلی سند واخیست چې دا گیدړه ده. گیدړه چې له سوی سره د ملاقات ځای ته راستنه شوه د سند په لوستلو یې شروع وکړه. دا د سند د لوستلو په خوند کې ډوبه وه او دې ته یې پام نه شول چې سوی د سند د لومړیو کرښو له اورېدو سره په خبره پوه شوی او تښتېدلی و. گیدړه د زمري ځای ته ورغله. خورې یوه غرڅه ولیده چې له زمري یې د داسې سند غوښتنه کوله چې د هغه زمری والی ثابت کړي. زمری ورته وویل، زه چې موړ یم د داسې سند ورکولو ته ضرورت نه وینم او چې وږی شم هیڅ لیکلی سند دې نه پکارېږي. گیدړې زمری ته وویل، دا خبره ده چې ما سند غوښت ما ته ولې نه کوله. زمری ورته وویل، گرانې گیدړې، تا باید پوکړی وای چې سند چا ته غواړي. ما خو ګمان وکړ چې د کمقلو انسانانو لپاره یې غواړي. زه څه پوهېدم چې اوس د سند لوبه ځینو ځناورو هم ورنه زده کړې ده. ژر د زن د طریقې مرشد دوګو د سوشین په نوم یوه مریده لرله. دا چې د دوګو د روزنې کړۍ ته راغله، په اوله کې تمه لرله چې هماغسې درس به ورزده کوي لکه تر دې له مخه چې یې په ښوونځیو کې لوستی و. خو استاد په ظاهره هیڅ درس نه ورکاوه. سوشین حیرانه او نهیلې شوه. استاد ته ورغله، ورته ویل، زما دلته ډېرې ورځې وشوې خو د زن ټکی درس هم چا نه دی راښودلی. استاد ورته وویل، ما ستا د راتلو له لومړۍ شیبې درس درته پیل کړی دی. سوشین په حیرانۍ سره پوښتنه ورنه وکړه، کوم درس؟ استاد ورته وویل، سهار چې د چایو پیاله راوړي اخلم یې، غرمه چې د ډوډۍ لوښی راته ږدي مننه کوم، او چې درناوی مې کوي په ځواب کې یې سر درته خوځوم. نور نو څه غواړې چې د زن په طریقه کې څه ووینې؟ سوشین د استاد خبرو ته په فکر کې لاړه او استاد ورته وویل، که غواړی څه ووینې نو سمدستي یې ووینه چې د لیدلو شیبې فکر کولو ته نه سریږي.
رحمان بابا فرمایي، دا بیان درو درازو کوتا قطع کړ رحمان. کله چې لیکوال خپل خبره تر وسه وسه په کمو کلمو کې وکړي او یوازې اساسي خبرو ته اشاره کافي وبولي، نو دغه سې لیکنې ته ممکن مینیمال ووایو. د مینیمالست لیکوال په لیکنه کې اسمونه تر وسه وسه لږ صفتونه او فعلونه تر وسه وسه لږ قیدونه لري. مینیمالست لیکوال ډېره تکیه په لوستونکي باندې کوي چې د ده له خورا کوټلې لیکنې لویه معنا واخلي. دغه سبک په وروستیو لسیزو کې ډېر پیروان پیدا کړي دي. الهام جمالزی یو هغه ځوان لیکوال دی چې په افغانستان کې د دغه سبک غوړولو ته مټې رانغښتې دي. الهام جمالزی د مینیمالیزم په باره کې وایي،
په پښتو کې خو نه پوهېږمه که ورته وویلی شو چې لنډ لیکنه، مختصر لیکنه. تر کومه پورې چې ما لوستی دي تر اوسه پورې په نړیوالو ادبیاتو کې هم هغه چا چې په مینیمال په خپله په دغه سبک لیکنه کړې دي، مشخص تعریف زما هم چیرته نه دی په نظر شوی چې احتوا د کړی شي. خو د مختصر اخیستون لپاره، یعنی د موضوعاتو د درک لپاره، نه یوازې په ادب کې. مثلا مینیمالیزم لومړی ځل دغسې ویل کېږي چې انځورګرۍ او عکس اخیستنې ته راغلی دی. مینیمالیزم تر ډیره پورې دوهمې نړیوالې جګړې شاوخوا کې یو عکس چې تر ټولو ډیره محتوا ودرلودلی شي او تر ټولو ډیرې کیسې ولري، یو ډیر ساده عکس او ډیرې زیاتې خبرې ولري.
کېدای شي دغه تعبیر په ادبیاتو کې هم وکړو، تاسو هم دا ویل غواړئ. ښاغلی جمالزی، موږ په خپله ادب پیژندنه کې یوه اصطلاح لرو، ایجاز ورته وایو. ایجاز بیا د اتناب خلاف کلمه ده. اتناب د یو شي اوږدول دي او ایجاز یې راټولول دي. له ایجاز نه مطلب دای چې په لږ څه کې ډېر څه وویل سي، په لږو کلمو کې ډېرې خبرې وسي. دې ته ایجاز وایي. چې دغه مینیمالیزم اروپایي اصطلاح وه، زموږ له ایجاز نه په بنیادي طور څه فرق ولري؟
دلته به تقریبا یو څه د کلماتو د انتخاب قوت او هغه هنر چې وکولای شي په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې هغه احساسات چې د لیږدولو اړتیا یې ده هغه ټول احتوا هم کړای شي. په اجاز که به حدسه وي خو دا به التزام به نه وي چې حتما د په دومره محدودو کلمو کې وي. په مینیمالیزم کې تقریبا یو ډول اوس التزام دی چې تر ټولو په لږو ممکنه کلمو کې به هغه احساسات او هغه محتوا چې په پام کې ده یا اړتیا ده چې ولیږدول شي باید ولیږدول.
ما یو وخت حکایتونه به ورته وایم، داستانونه، کیسهګۍ، هر څه چې ورته وایه دا ترجمه کړي وو. هره کیسهګۍ به 50 کلمې، 60 کلمې دغسې وه، یعنی حدود معلوم و تر دې زیاتې نه وې. یعنی دغه هغه التزام دی چې تاسې ورته اشاره کوئ.
1960 کلونو را وروسته مینیمال لیکنه په ادبیاتو کې راغلې ده، ویل کېږي چې دیوید برلیوک په نامه باندې لیکوال و، هغه به د نندارتونونو د کتنې پر مهال دغه اصطلاح کاروله او بیا یې په خپلو لیکنو کې کارولې ده او له هماغه وخته را دود شوې هم ده. هغلته شارت شارت ستوري یا ډېره لنډه لنډه کیسه، چې وروسته فلاش فیکشن په انګلیسي کې هم تقریبا په یو ډول دمدغه نه راوتی دی. نورو ادبیاتو لکه عربي اقصوصا په فارسي کې داستانک لیکوالانو دود که مثال په فارسی که داستانک ځینو لیکوالانو لیکلی چې تر 50 کلمو به نه زیاتیږي، چون معیار نه دی ټاکل شوی. خو په یو ډول چې خپله لیکوالان فکر کوي یو ډول پول رامنځته کړی شي د ډېر معاصر لیکنو لپاره په اقصوصا عربی ژبه کې. ما دغسې چه ندی خپله مطالعه که زه نه یم ورسره مخ شوی چې یو چانه دغسې واورمه چې دومره کلمې. په انګلیسی ژبه کې په ټویټر فیکشن، دا ټویټر شبکه، اجتماعي شبکه ده، هلته ډېر فرصت دی ده. هغه هلته بیا 1550 ستوري ځایېږي په ټویټر کې.
هلته یو تخنیکي مجبوریت هم دی نو.
بالکل، هغه هلته په هغه قسم دود شوی او دغه کوم فیسټیوالونه هم چې جوړېږي تر ډېره پورې. مثلا ساډن فیکشن، ساډن فیکشن یعنی ناڅاپي، یو جمله راځي فقط یو جمله وی. مثلا د همنګوی هغه یو شوز فور سیل نیور، د پلور لپاره بوټونه چې څکل نه دی پوښوي، دا هغه ساډن فیکشن دی. د فلاش فیکشن هم راټیټ شول ساډن فیکشن ته، یعنی یو څرک، یو وړه خبره تقریبا څو کلمې هم نه کیږي، شاید شپږ کلمې شي، توری نه کلمه. زما په شخصي نظر که فرق کوو د مینیمال لیکنه، هغه به داوی چې په مینیمال لیکنه که اوس هغه مینیمالستان یا هغه لیکوالان چې مینیمال لیکنه که په تیره هم په داستانی ادب که هغوی ځانونه یو ډول محدود گنی، یو ډول هغه پول چې خپل دوی ځان ته رسم کړی دی په هغه کې ځانونه بند بولی، نو د اجاز که شاید پول نه وي.
شغله جمال صاحب یو بل فکر هم سره کولای سي، د اجاز بس معمولا په جمله کې او مینیمالیزم چې تاسو یادوي هغه د ټولو لیکنې سره تعلق لري او یو ډول له ژانر سره هم تعلق لري. ګومان کوم دغه فرق هم پکې راوسی سو که څنګه.
بالکل، اجاز که شاید د زوائدو نه پرته لیکنه یا د اضافي تورو نه یا حتی بلند لیکنه که خوب په مینیمالیزم کې مثلا وی چې رانده په کوټه کې ګرد چاپېره ناست دی، یو یې پورته شو او ویې